ਸਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਤਵਾ ਸੋ ਦਵਮਨ ਰੂਪ ਲੋਟ ਤੋ ਪੀਰ ਮਾਤੇ ਵਰਕੜਾ ਆਉ ਨਿਮਾ ਪੈਲੂ ਬੇਤਾ ਉਰਸੀਦਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਵਸਰ ਲਿਆ ਤਰਮੰਸ ਦਗਾ ਮੁਹਿਮ ਅਸਿਆ ਲਈ ਦੇ ਦਸ਼ਮੀ ਕੋਰਸ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਵਕ ਦੇ ਸਾਰ ਦੁਨੀ ਨੀ ਬਜੇ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪ ਹਾਗਲੀ ਓਨ ਲੋ ਪਾਲੀ ਕੀ ਤਰਸਰ ਕੀਗੀ د افغانستان د دولتي ادارو د فوټ بال لیگ په لړ کې تیر ورځ ایم ټی این لوبډلې 15-0 په پایلې سره د مخدره موادو پر ضد وزارت لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټ بال فدراسیون د نشراتو د برخې مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ دغه راز د سوداګرۍ او کار جوړونې وزارتونو د لوبډلو ترمنځ لوبه یو دیو پر وړاندې مسؤلي شوه. ښاغلی شاداب وایي تر دې دمه د ایم ټی این لوبډله له الف ګروپ نه د 9 امتیازونو په لرلو او د افغانستان بانک له بي ګروپ نه د 6 امتیازونو په درلودو سره د دولتي ادارو د فوټ بال لیگ د جدول په سر کې ځای لري. د دولتي ادارو د فوټ بال لوبډلو ترمنځ دغه لیگ د 2018 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شوی او د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې دوام کوي. او د اسپانیا د لا لیگا سلې په لړ کې نن شپه ریال مادرید له والنسیا سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 5:30 د والنسیا په کوربتو پیلېږي. دغه راز د لا لیگا په بله لوبه کې مالاګا له جیرونا سره د افغانستان پر وخت د شپې 10:00 لوبه کوي. د دغو لوبو په لړ کې نن شپه ریال سوسیداد له ویاریال سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 ترسره کیږي.
دوستانو دا د ازادۍ راډیو د لکه مخکې مو چې یادونه وکړله نن کابل د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. موږ په تیرو څو دقیقو کې چې خبرونه مو را پیل کړې د وخت په وخت له خپلو خبریالانو سره تماس ونیو په کابل کې او تاسو ته مو تازه جزئیات وړاندې کړل. دا چې دا پیښه بدلیږي په اړه یې عکس العملونه راځي او نوي جزئیات را برسېره کېږي. موږ خپلې ادي خپرونې یو څه ځنډوو او په دې پیښه خپلو ریپورټونو او معلوماتو ته دوام ورکوو. همدا اوس را سره له کابل څخه د ازادي راډیو د کابل د بیرو مشر حمید مومن په تماس کې دی. مومن صاحب، بیا هم خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې نوي جزئیات او نوي عکس العملونه د نننۍ چاودنې په اړه درسره څه دي؟
مننه ان صاحب، البته د تلفاتو او د نننۍ پیښې په اړه باندې نور څه جزئیات نه دي خپاره شوي. البته بیا هم موږ منتظر یو چې د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه د کابل امنیت قمندانۍ وایندویان څه جزئیات وړاندې کوي چې هغه به د تلفاتو په ارتباط وي. یقینا خو په کور دننه او بهر ځینې غبرګونونه ښودل شوي دي د دغه حملې په ارتباط باندې. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په دې اعلامې په خپرولو سره دغه حمله غندلې ده او حمله کوونکي غندلې دي. په هغه اعلامیه کې چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا خپور شوی ویل شوی دی چې دوی د دغه پیښې قربانیانو ته تسلیت وړاندې کوي او ورسره د خپل دغه ژمنه تکراروي چې دوی به د افغانستان د زړولو خلکو او حکومت تر څنګ ولاړ وي او دوی به په ګټه باندې د یو سولمن او سوکاله افغانستان لپاره کار وکړي. سو په تلپاتې سوله په افغانستان کې ټینګه شي. د دې ترڅنګ بوریس جانسن چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبي اسیا د څانګې لپاره مرستیال بلل کېږي، دوی هم د ټویټر په یو پیغام کې په کابل کې په نننۍ چاودنې خپل غمشریکي ښودلې ده او ویلي چې دغه چاودنې سره د تقریبا ټکان خوړلې ده. د ده په وینا دا په یوه اونۍ کې درېمه خونړۍ پیښه ده چې په افغانستان کې پیښېږي او د خپل ټویټ په اخره کې ویلي دی چې افغانان په رښتیا هم د سولې مستحق دي او دوی ته پاره باید سوله راوستل شي. د دې ترڅنګ رحمت الله نبیل او امر الله صالح چې د افغانستان د ملي امنیت دوه پخوانی مشرانو دی، هم البته په دې پیښې باندې غبرګونونه ښودلې دي. رحمت الله نبیل په خپل پیغام کې ویلي دی چې خبر دی چې د بې ځایه رقابتونو او د نورو تربګنیو په ځای په یو موټی توګه باید د ترورستانو په وړاندې ودرېږي او د هغوی د حامیانو په وړاندې ودرېږو او تقریبا دغه جنگ ته د هغوی په وړاندې شدت ورکو سو خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړو. درې ترڅنګ امر الله صالح هم د ټویټ په یو پیغام کې ویلي دی چې باید په وسنی سیستم کې د امنیتي کوم سیستم چې دی باید په دې باندې له سره غور وشي او ناکامه ټیم لري شي او نورو کسانو ته موقع ورکړي شي سو امنیت ټینګ شي. د ده په وینا د کابل په هر واټ کې تقریبا دا ډول پیښې کېږي چې باید د هغو د مخنیوي لپاره بنیادی اقدامات پکار دي. همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د ټویټر له پیغام په وسیله باندې نننۍ حمله غندلې ده او هغه د تروریستانو وحشیانه عمل بلل ده. ان چې تر اوسه پورې دغه غبرګونونه راغلي وو، موږ په جدیت سره د غبرګونونه سارو په کور دننه او بهر څومره چې مخکې غبرګونونه وښودل شي انشاءالله اوریدونکو سره به یې شریک کړو.
ډیره زیاته مننه کوو. حمید مومن په کابل کې د ازادي راډیو د بیرو مشر و چې یو شمیر وروستي معلومات په ځانګړې توګه د یو شمیر سیاسي چارواکو، کورنیو ادارو د مشرانو او همدارنګه په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټانو نظرونه یې را سره شریک کړل. په افغانستان کې د بیړنیو یا اضطراری مرستو د هماهنګۍ د یو سازمان مشر دیجمن پانیک د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د کابل د نننۍ پیښې په اړه ویلي دي دا یوه ډله ییزه وژنه ده. هغه وویل چې لږ تر لږه 70 کسان هغه روغتونونو ته وروړل شوي چې د دوی ادارې ورسره مرسته کوي. په نورو نړیوالو رسنیو کې هم په نننۍ پیښه باندې چې څو ساعته ترې تیر شوي دي ګڼ رپورټونه راغلي دي او تقریبا د نړۍ د ګڼو مشهورو رسنیو سرټکي د کابل نننۍ پیښې جوړ کړي دي. موږ په کابل کې هڅه کوو چې له خپل خبریال شاه محمود شینواري سره تماس ونیسو چې هغه یو روغتون ته د تلو هڅه کوله څو له هغې ځایه معلومات راکړي، خو تر اوسه مو ورسره تماس نه دی ټینګ شوی. په داسې حال کې چې په کابل کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د چاودنو او نامنیو رپورټونه ورکول کېږي، پاکستان پر افغان کډوالو په دغه هیواد کې فشار زیات کړی چې خپل هیواد ته ستنه شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان نه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار پیلوي. ناجیه صافی یې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي کچیرې له پاکستاني چارواکو سره ډیپلوماټیکو اقداماتو او خبرو اترو نتیجه ورنه کړه، دغه وزارت به د افغان کډوالو د راستنیدلو لپاره په یو بیړني پلان کار پیل کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د سرپناه، بشري خدمتونو او راستنیدونکو کډوالو لپاره د نورو اړینو خدمتونو موضوعات شامل دي.
اگر احیانا
کچیر زمونږ مذاکراتو نتیجه ورنکړه او پاکستان داسې کوم ګام واخیست، د کډوالو د بیرته ستنیدلو پروسه به حتما ځنډنی وي او موږ هماغه مهال چې دوی راستنیږي پر یو پلان کار وکړو.
د ښاغلي میخیل په خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع د ولسمشر لخوا هم په جدي ډول سرل کېږي. تر دې مخکې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویلي په تیرو دوو کلونو کې له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه له 2 میلیونو ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال نږدې 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان اروپا، ایران او پاکستان ته کډوال شوي او د راپورونو له مخې د وروستیو ناامنیو او بیروزګارۍ له امله لا هم افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته سفر کوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د پاکستان د حکومت کابینې پریکړه کړې چې افغان کډوال باید د روان میلادي کال د جنوري میاشتې تر پایه پورې خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون غړي هیلې ارشاد ازادي راډیو ته وویل له پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته راستنیدلو لپاره د حکومت اقدامات کافي نه دي او په وینا یې چې په دې برخه کې نور هڅو ته اړتیا ده.
یو اطمینان ورکړي، یو هغه اطمینان دې ورکړي چې مثلا دلته که راځي کډوال یوازې د کور ستونزه نه لري، هغوی د تحصیل ستونزه لري، هغه دې لپاره چې پاکستان کې سبق ویلی دی، دوی د نمرو انتقالول، د اسناد انتقالول، دا مسایل ورته زیاتره مهمه دي. زه ډېر داسې خلک پېژنم چې مثلا په طب پوهنځي کې وو، مثلا 2-3 کاله پاکستان کې درس ولې، بېرته چې افغانستان ته راستانه شوي دي، د دوی اسناد نه منل کېږي.
ولسمشر غني تر دې مخکې ویلي تر کله چې 4 میلیونه افغان کډوال بېرته هیواد ته راستانه شوي نه وي، دا هیواد بشپړ نه دی. خو هیلې ارشاد ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له پاکستان نه د بېرته راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د سربنا تر څنګ د روغتیایي خدمتونو او دغه شان د ښوونې او روزنې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
دیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي.
د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د کابل د نننې پیښې په اړه په نړیوالو رسنیو کې سرخطونه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي. طالبانو یوې درنې چاودنې کابل لړزولی او تر څلوېښتو زیات کسان یې وژلي دي. سی این این امریکایي تلویزیون ویلي دي بریدګر د چاودیدونکو موادو بار امبولانس په ګڼه ګوڼه کې چولی دی او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. همدارنګه سټار اینډ سټرایپس خپرونې ویلي دي طالبانو په یو موټری بم کې په کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې په یوه ډکه سیمه کې لسګونه کسان وژلي دي. ګڼو نورو نړیوالو رسنیو هم په دې موضوع باندې لیکنې او رپورټونه خپاره کړي دي. موږ به په راروانو خپرونو کې له تاسو سره یو او په دې اړه د پیښې په اړه به تازه جزئیات درته وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې په څو دقیقو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي په یو خبری کانفرنس کې د پیښې په اړه معلومات خبریالانو ته وړاندې کړي. په دې خبری کانفرنس به تاسو خبرو، خو اوس راځو یو ونیس پروګرام ته. او هغه حقیقت څه دی؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالی وزارت وایي سکل د ګمرکونو عواید لوړ شوی چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو عواید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره عواید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شنواره یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو لمرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
مهین صاحب محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکه لپاره. په لومړي سر کې وی چې د ګمرکونو عواید څومره لوړ شوی دي؟
ډیر تشکر، ډیره مننه راتک څخه. مو سه کال، یعنی دیار لسو شپږ نیوي مالی کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نشپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې درې اویا میلیارد د دې ګمرکاتو د لار نه راټول شوی او نور باقی مندای بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه د پیسې راټول شوی.